د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د دې سات د مهمو خبرونو په لنډ سپیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې دغو خزو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالانې لادره کړي چې ادا کوي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شی جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لویې لارې بندې کړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو وري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلې او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرویشت ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځ وايي افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه پنځه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې خو دغه ادعا سم د سیخ خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. پرون د امریکایي یوه ډله اضافي سرتیري پولند ته ورسېدل او تمه ده چې شاوخوا درې زره امریکایي سرتیري پولند او دغه راز جرمني کې ځای پر ځای شي. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د دلوی د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانو چې په تېرو څو ورځو کې بېرته زده کړې پیل کړي وایي پوهنتونونو کې وضع شوي محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور د زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو ښځینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه ښځینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. د راپورونو له مخې د همګړۍ له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالانې لادرکه دي چې پړی پر طالبانو اچول کېږي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو دینځه مورس ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د معترضانو ښځو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوی. طالبان ګرم بلل شوی چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لک تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړې دي. طالبانو نه ده منلې چې دا ښځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا ښځې یې بندیانې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیپورا لاینز پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړې. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دیپورا لاینز د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیپورا لاینز د طالبانو د دغه لوړپوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلي او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیپورا لاینز او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپلسري بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشې کولو غږ کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د بشري مرستو او په دې هیواد کې د سولې او ارتقاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ په پرون په پیکینګ کې سره وکتل. تمه ده چې د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړه کړي. نور بل سفیر ولستان زیواورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شی جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګي سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکله چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. له هغې ډلې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ولسمه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان نجونو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورې سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې. طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت وایي سیمه ایزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ټرافیکو پر مخ پرانستې وساتي. نور به بیا هم له سفیر ولستانې زیواورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت وایي ولایتي ادارو ته یې له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
د وروستي واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واوره وریږي، خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلی او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ خپل ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي، غوښتنه کوي چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندې سیمه ته ستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر پاکستان او سیمو کې لوی لارې څو ونه بندې وي او د لورو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په دولسوالیو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله د اویو زیاتو ماشومانو د مړ کېدو خبر ورکوي. چارواکو دغه راز اندېښنه ښودلې چې که په سیمه کې ماشومانو ته روغتیایي امکانات زر برابر نه سي ښایي د دغه ناروغۍ له امله د نور ماشومان هم ومري.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو راپه دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤل معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 305 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ له مندي چې په دې برخه کې په ځانګړي
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفا پولیسوالی او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین لنشتون شکایت کوي.
لاتی رو دریم اشتو په ځانګړي تور ډول په دې ورسه ورځو کې شری ناروغي په درواز او په ځانګړي توګه په کواب کې ډیره شوی او خلک روغتي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغي په دیش په ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډیره دوه سمک ماشومان یې مرګ تر رسولي دي. مخکې لمن یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي کله د طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي له پرمختګ مخنیوي ونه کړي دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب را نه کړ. شری یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغي اخته کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولیسو نږدې په کرم کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسله والو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی امبرید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویترز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بل سفیر ولستانه زیوارو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیا کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په شپږم وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکي کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو وی ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابېلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبری بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه راغلی. په دې وروستیو کې ډالر افغانۍ د ډالر په وړاندې څه نور هم قوي شوی ده. نور به په دې رپورټ کې وورو.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د وی ادارې کارکونکو دی او په کابل کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډېر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي رادیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه مې یو څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
2400 بوده اور د پنځ شنبه پورس په 2400 افغانۍ خو 2000 تر اخته شي. دا شند غوړی او نور مواد به هم راخته شي.
نو موري ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیل ابیل ادارې په کې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نور هم راټیټ شي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او رې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسد الله لودین ته پرېږدم.
لخبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنه. له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 1300 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونونو کې وضع شوی محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډیره هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوي د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوي، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه ښځینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې لخوا خپلې زده کړې مخته یوسي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم صنفیانې مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي، د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم. ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به په دغسې ډګري څه وکړم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یوه ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و، لکه تېره وختونو په رقم څوکتونه هلاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا سوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړی وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم، ولا زم بېخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیولم، راته بېخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بېخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرز العمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرز العمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15 پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالي ستونزو یوه مقاله خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړېدو په حال کې دی. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواکه ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یوه اټکل له مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوې او هلته د ځینو بسترین ناروغانو ناوړه وضعیت انځور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډیره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوړي. د روغتیايي سکتور مالي ستونزه د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید-19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د 130 مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالي ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاک دا مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلي امریکا او لویدیځ د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې له وړاندې بېوازله وو. په مطلب کې راغلي وړاندې شوې احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انځور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچ